السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو پرونی او ری په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوه ل 12 تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل کور باب نورشانه کې هله پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څو ګناوې د لشي خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي چې زما همکار مجید بابر یې راټولوي
خبرونو سرټکی د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبرخان په ولز غک کړی چې د چلاس د پیخې د بریډ ګروپ نیولو کې د حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نفوسو مهاجرینو مهاجرت په برخه کې د خارجه چارو مرستیال وزیره جولیتا والس نویس با نن اسلام آباد ته رسیږي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې جنوبي ښار خرسون د روسي ځواکونو تر سختو ډزو لاندې دی او په بریډونو کې یو کس وژل شوی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبرخان په ولز غک کړی چې د چلاس د پیخې د بریدګرو په نیولو کې د حکومت سره مرسته وکړي. په چلاس کې د بس په پیخه کې د یو وجل شوي کس د فاتحې پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې اعلی وزیر زیاته کړه چې په چلاس کې د مسافرو پر بس برید کوونکي ځایي کسان دي او ولس دې د حکومت سره د دغو بریدګرو په نیولو کې مرسته وکړي.
عوام سیدھے کے دل سے یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے. علماء یہ کیسے دیکھیں
ولس دے درشتی نظرنا اوئے دا غلط کار شوے علماء دی ہم اوئے چی دا کار غلط دے نو انشاءاللہ حکومت بخپلا عملداری قائم لری او چی سوکم ملویس وی تر دے دما معلوم نہ دا چی سوک دی دل تا خدا خبر پڑا گا کیگی چی وسلوال با ہم تا دی امیر زلی وی چی سوک ہم وی دا حقوی نیول او سزا ور کول دا حکومت ذمہواری دا
انشاءاللہ حکومت وقت دا ذمہ داری ہوتا ہے اور انشاءاللہ حکومت کا ریٹ ضرور ہو.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په 2 په هډور سیمه کې نامعلومو وسلوالو د مسافرو پر یو بس ناتار ډډې وکړې چې پکې د پاکستانی پوځي سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل شول او شپږ نور ژوبل دي. د چلاس ځایي پولیسو د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د دغه پیښې سره د تړاو په تور یې شپږ کسان نیولي دي. تر دا مهال پولیسو د دغو کسانو شناخت نه دی په ډاګه کړی. تر دې دمه د دغه برید ذمهواري چا نه ده اخیستې. په اسلام آباد کې یو سیړنی د اداره وایي چې 13 د نومبر میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې 22% اضافه شوې ده. د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو مرکز لخوا د دسمبر په 3 خپور شوي په دې راپور کې ویل شوي چې 13 میاشت 3 بریدونه شوي چې پکې په مجموعي توګه 3 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي. د دې راپور تر مخه د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې یو کم 6 وسلوال هم وژل شوي او 13 نیول شوي دي. تر دا مهال معلومه نه ده چې د نومبر په میاشت کې د ترهګرۍ د پیښو د زیاتېدو تر شا څه وجوهات دي. خو د نومبر په 8 د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي چې کله نه په افغانستان کې د افغان طالبانو واکمنی راغلې ده په پاکستان کې د نامنیو په پیښو کې اضافه شوې ده. خو افغان طالبانو دا تورونه رد کړي او په پاکستان دننه د نامنیو ستونزه یې د هغه هیواد داخلي معامله بللې ده. د کراچۍ پولیس وایي چې د ریاست پر ضد د کرکې خورولو په تور یې د پښتون ژغورنې غورځنګ NDM او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د مشرانو پلویانو پر ضد مقدمه درج کړې. د کراچۍ ښار د صدر سیمې د آرټلري میدان تاڼې SHO امین کوسو د دسمبر په 3 مشال لیډیو ته ویلي چې د دغو ګوندونو مقامي مشرانو پلویانو د پریس کلب مخې ته د احتجاجي دارون پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې کړې او د ریاست پر ضد یې د ولس د راپارولو هڅه کړې. نن د دسمبر 4 د جاپانی الاصله افغان بشرپالا تیسو ناکامورا 4 تلین ده. ډاکټر تیسو ناکامورا د 2019 زیږیز کال د دسمبر په 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو وژوبل شو او بیا یې وروستو په روغتون کې سا ورکړه. هغه چې په کاکا مراد مشهور و د افغانستان په ختیځو سیمو او په تېره ننګرهار کې شاوخوا 40 کاله خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو 1500 د کویانو کیندل د وارید کانال بشپړول چې ګمبيري دخته کې یې سلګونه جیره بزمکه خړو بکړه. هغه هم داراس په یاد دخته کې د 200 زره ونې هم کرلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نفوسو مهاجرینو مهاجرت په برخه کې د خارجه چارو مرستیاله وزیره جولیتا والس نویس با نن اسلام آباد ته رسیږي. د دسمبر په لومړۍ نیټه یاد وزارت په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د خارجه چارو مرستیاله وزیره به د دسمبر له څلورمې څخه تر اوومې نیټې پورې په اسلام آباد کې حکومتي او د غیر حکومتي ادارو مشرانو سره ملاقاتونه کوي. په بیان کې د هغې د سفر هدف د خطرو سره مخامخ د اشخاصو د ساتنې لپاره د ګډو هڅو او د هغو افغان مهاجرینو امریکا ته په خوندي توګه د منتقل کولو په چارو خبرې کول دي چې دا مهال په پاکستان کې موجود دي. او روسي خبردا چې د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې جنوبي خار خرسون د روسي ځواکونو تر سختو ډزو لاندې دی او په بریدونو کې یو کس وژل شوی دی. دغو چارواکو د دسمبر په درېمه زیاته کړه چې دا بریدونه د دغه خار د دنیپر سیند له هغې غربي غاړې کېږي چې په موقتي توګه قبضه شوې ده. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومن مروچکا له اوسېدونکو وغوښتل چې خوندي ځایونو کې پناه واخلي او له کولاو سیمو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د تلفاتو شمېره تازه کړه او ویې ویل چې په سوپوړي د ودانۍ د بمبارۍ له امله یو تن وجل شوه او درې نور ټپیان دي. د مشال د خبرونو پای.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورت دا واوري. د گلگت بلتستان وزیر اعلی وای ابتدائی پلټنې خای چې د هډور سیمه په وسلوال برید کې ځای کسان ککړ دي. په پاکستان کې 13 میاشتو وسلوالو بریدونو کې سلور دیش فیصد اضافه شوې ده. د تر شا څه وجوهات دي په دې اړه سیمه کې وای
زموږ د خپل سیکورټي ادارې وای پټ هایډ اوټ سی هغه خلاف اپریشنونه روان دي خو هغه دا ښکاري چې زموږ سیکورټي ادارو ته ډیره کامیابی نه دی ملو شي.
د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم ان ډی ایم او پښتونخوا نیب د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې. د ملي جمهوری ګوند د سند صوبې مشر محمد شیر مسید په دې اړه وایي
موږ خو احتجاج د دیچا خلاف نه وکړې. موږ د ګورنمنټ هغه پالیسۍ خلاف احتجاج کړی و چې د کوم افغان کډوال لږی.
او ماهرین څه وایي چې په پاکستان کې د بیا بیا کمپاینونو باوجود پولیو ناروغي ولې نه ختمیږي؟
زمونږ صفائی نشته زمونږ اخ وس پر کیږي. ما خوشحال دی چې دا زمونږ اوبه دا بهون ګندای سانیټیشن خو زمونږ رشته دی.
او په غزه کې د یرغمالیانو ځای معلومولو لپاره برتانیا د سار الوتنې کوي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو. د دې غړې اولنی ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د گلګت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبر خان په ولس غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دې په ډاګه د حکومت سره ودرېږي. په چلاس کې د دسمبر په درېمه په یو بس د وسلوالو لخوا د برید په نتیجه کې د یو وجل شوي کس په جنازه کې د ګډون پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د ولس په مرسته به بریدګر نیول کېږي او قانون ته سپارل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دویمه په هډور سیمه کې نامعلوم وسلوالو د مسافرو په بس ډزې وکړې چې پکې د پاکستانی پوځي سرتیرو په ګډون نه کسان وجل شو او شپږیش نور جوړ شو. ته د دې د غبرید ذمہواری چا نه ده منلې. بلخوا حاجی ګلبر خان وایي چې څه کسان یې نیولي او د نورو ککړو کسانو په لټه کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د ابتدایي پلټنو تر مخه بریدګر ځایي کسان دي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
د گلگت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبر خان چې لاس کې د یو مړي په غمیزه کې خبریالانو ته ویلي چې عام ولس ته دوی سره د وسلوالو مخنیوي کې مرستې وکړي.
عوام سیده کې دل سے یہ یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے.
ولس دې د رښتینې زړه وای دا غلط کار شوی. علما دې هم وای چې دا کار غلط دی. نو ان شاء الله حکومت به خپل عملداري قائم لري او چې څوک ملوث وي تر دې دمه معلومه نه ده چې څوک دي. دلته خدا خبره پټه کیږي چې وسلوال به هم د دې امیر ذلې وي چې څوک هم وي د هغوی نیول او سزا ورکول د حکومت ذمہواری ده.
ان شاء الله حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتے اور ان شاء الله حکومت کا ریٹ ضرور.
د نومبر په دویمه نیټه د گلگت بلتستان د امیر زلې چلاس خار کې د مسافرو په بس ډزو کې مړو شمېره نه تا رسیدلې. شپږ جوبل شوي. د زلې انتظامی په سرکاري فیسبوک پاڼه د مرستیال کمشنر ترجمان راجا اشفاق خان لخوا خپاره شوي معلومات تر مخه ټول مړي په دویم ورځ خپلو کلو کې خاورو ته سپارلې شوي. دغه رنګه په دویم ورځ ترانسپورټرانو هړتال له وجې چلاس ته تلونکي ګاډي بند ول. د چلاس اوسیدونکي د تعلیم محکمې او چارواکي زاهد خیرازي په دغه پیښه څخه مشال ریډیو ته د دسمبر په درېمه نیټه وویل چې د چیلاس لویه لاره چې قراقرم هایوی دی پرې د پاکستان نورو سیمونه ګلګت بلتستان ته تک کیږي. په دغه ځای پیښې په وجه عام خلک سخت اندېښمن دي.
چیلاس کې بھی بہت سارے لوگ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جاب کر رہے ہیں.
پچلاس خار کے دا بیلابیل زلو ڈیر خلق کار کبھی دہاغوی رشتہ دار کور والا با سمرہ پریشان وی چی مڑے دا چلاس پسیمہ کے اوشی مظاہر دا چی حاغو سیمو کی بہم دا خلق اندیخ من وی دغرنگا کاروباری خلق دی. دا سیمہ دا گلگت بلدستان برکزی لاری حیثیت لری طول گلگت بلدستان لپارا کاروبار زمون دی سیمینا تیری گی نو چی دا سی پیخی کی گی دغا بہم متاثر کی گی بیا با خلق بلا لارا زانتا گوری نو دا بی سکونی پریشانی دا یقین وکی زانن خارتا دا ویرے نا نیم تلے
تو یہ بی سکونی پریشانی یقین کریں میں خود
ملخوا د چیلاس ځای اوسیدونکی وایي چې دغه سیمه کې د امیر باشا د بجلی جوړولو لویه پروژه روانه ده چې پکې د چین انجینران هم په ډېر شپېره سره کار کوي. بیا دغه سیمه کې د سی پیک لوی سړک هم جوړیږي. که داسې پیښې مخې ته راځي نو په دغه پروژو اثر پرېوتی شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلی شئ.
د بشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د نومبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو او د ترهګرۍ په پیښو کې 40% اضافه شوه. په اسلام آباد کې وی سیړنیزې ادارې د دسمبر په 2 یو رپورت خپور کړي چې پکې راغلي په دې هواد کې 13 میاشت 3 بریدونه شوي چې پکې 3 کسان وجل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د دې رپورت تر مخه نومبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 950 وسلوال هم وجل شوي او 3 ژوندې نیول شوي دي. د امنیتي چارو ماهران او شنونکي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو بیلابیل لاملونه ښایي چې تفصیل یې د راشد خټک رپورت کې اورو.
د یو غیر سرکاري سټډیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډی د رپورټ تر مخه 13 میاشت په ملک کې وسلوالو 3 پته حمله کړې دي چې 3 کسان پکې وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې 3 امنیتي چرواکي او 3 عام خلک شامل دي. په دوی حملو کې 9 کسان ژوبل شوي دي چې 3 عام کسان او 6 امنیتي چرواکي پلي. په نومبر کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 3 نیول شوي هم دي. د دفاعي چارو ماهر بریګیډیر راشد ولی وایي چې د وسلوالو په حملو کې زیاتره ذکر راغلی دی چې دوی خلاف عملیات ګړندې شوي دي او دا د دوی د بقا مسله ده. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
دیکھیں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو جو دہشت گردی
ندی وجہ سے چترگرے خلاف زمین عملیات دوام لگی. ندی عملیاتوں کی ڈیر شدت راہ گلے دے دا معلومات کو بنیاد عملیات کی گی. اس ملک امنیتی بکن فیصلہ کرے چھ پہاڑ کی مت پر ترگری اور ترگران ختم ہوئی. دادوئی فطری اکثر عمل دا بس وقت پوری ہوئی اور دادوئی آخری کوشش.
ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ اٹمپٹ ہے.
د انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډی د سندو تر مخه د روان کال په 11 میاشتو کې په ملک کې 599 اسلوال بریدونه شوې دي چې 899 خلک پکې مړه او 1200 کسان پکې ژوبل شوې دي. په پیښور کې آزاد خبریالو ته ځینګار رفت الله ورغزی وایي چې د وسلوالو د مخه نیولو لپاره د پټو معلوماتو په بنیاد عملیات ضروري دي، خو امنیتي ادارې په دې کې ډېرې بریالۍ نه ښکاري. د په دې حق له مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
اوس خو مطلب دی چې چرته په خیبر پختونخوا کې قبایلی ضلعو کې چرته مطلب لگا دسې سیمه نشته چې چرته مطلب د ترهګر تنظیمونه چې دی قابض وي او د دوی چې خوفیه بریدونه دي هغه کوي، هغه د دوی خپل اصلي پر سیل دي. زموږ د خپل سیکورټي ادارې وایي پټ هایډ آؤټس دي، هغه خلاف اپریشنونه روان دي، خو هغه د نن خبره نه دی، خو تقریبا 13-14 کالونه روان دي او په هغه کې چې دی تر اوسه پورې کاری چې زموږ سیکورټي ادارو ته ډېره کامیابي نه دی ملو شوي. په دې چې کدا کامیابي ورته ملو شوي نو بیا به مطلب دغه بریدونه دا 15% یاد رچی بیا بدو کې اضافه نه.
د سړنیز مرکز د رپورت تر مخه تیر کال په نسبت پر روان کال کې ترګری په پیښو کې 1% زیاتې راغلي دي. خو په پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلمنګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې ترګری پیښې او د وسلوالو حمله د وخت په حساب سره کم او زیات ګڼل مناسبه پیمانه نه ده، ځکه چې دا یو مسلسل عمل دی او د حالاتو سره پکې کمی او زیاتې راځي. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
پاکستان کې خو ګوره یو قسم دهشت گردی نه ده. دلته کې خو څه کم عسکری قوتونه دي هغې په ضد مندې په بلوچستان کې بلوچ لیبریشن فرنٹ نه ونه سه هلته کې دوه درې ګروپونه دي. همدغه شان بلوچستان کې بیا د ټی ټی پی هم پرزنس تا او همدغه شان که خیبر پختونخوا کې وورې هغه صرف نه صرف ټی ټی پی ده بلکې هلته کې داعش هم نفوذ لري. دا سیزونه که تاسو وګورئ مونږ دا نشو ویلی چې دهشتګردي دوه میاشتې کمه وه او زیاته شوه، بلکې دا یو تسلسل سلدا کلا یوسورې کمای بیا اکدم بیا اغسیز ری اپیر شي.
د دفاعي چارو یو بل ماهر د نیمی ریټایر کمانډر ایوب ملک وایي چې ترګری ختمول د ملک په پالیسیو پر اړه لري او په لنډ مهالو ګمونو ختمول ممکن نه دي. د پدې حق له مشال اړیو ته ویل
اس کی وجہ ہماری پالیسیاں ہیں اور عمران خان کے دور میں تو ان کو بہت پذیرائی ملی ہے ان کو طالبان کو
ددی لوی وجہ زمنگ پلے پالے صحیح دی عمران خان پتیر حکومت کے طالبان تو ڈیر ہر کلے ویل شیو مونگ دای ہرو چے طالبان نظریہ زمنگ تو نظریہ نہ بجلا دا ہو تے ٹول سیمنا چ پاکستان افغانستان او ہندوستان پک شامل دی یو اسلامی مملکت جوڑول غڑی چتا چے مذہب حکومت وی ہو آئین او قانون نہ منی خذ تو حقوق نہ ور کئی خدا مونگ پخپل را پیدا کری دی
حقوق نہیں دینا چاہتے جو کہ ہمارے سامنے ہے تو بھائی آپ نے تو ان کو پالا ہے.
د سیډنیز مرکز د راپور تر مخ له تیرو میاشتو په شان په نومبر کې هم د ترګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې شل بریدونه شوي دي چې شل کسان پکې وژل شوي دي. د صوبې په نورو ضلعو کې یو درش حملې شوي دي او یو درش کسان پکې وژل شوي دي. په بلوچستان کې نه حملې شوي دي چې اتلس کسان پکې وژل شوي دي. په سند کې دوه واړه بریدونه شوي دي چې دوه کسان پکې مړه دي او په پنجاب کې صرف یوه لویه حمله د میولي ایربیس شوې ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کراچۍ پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشرانو او یو شمېر پلویانو پر ضد د ښار په آرټلري میدان تاڼه کې مقدمه درج کړې دي. دا مقدمه وروسته له هغې درج کړل شوې چې دغو ګوندونو او غورځنګ په ګډه د دسمبر په دویمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړ چې پکې یې د افغان کډوالو په زور د ایستلو پر ضد مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سند صوبه کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول بند کړي. سند د سند حکومت په دغه صوبه کې د پښتنو د زورولو تورونه رد کړي دي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
پولیسو دا مقدمه په داسې حال کې درج کړي چې د دسمبر په دویمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پی ټی ایم، انډیم او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په ګډه د افغان کډوالو په زور ایستلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سند کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړي. بلخوا د انډیم د سند مشر محمد شیر مسید بیا د دسمبر په درېمه مشال لیډیو ته ویلي د افغان کډوالو لپاره احتجاج کول زموږ قانوني حق دی، بیا به هم د حکومت د ناروا چلند په ضد احتجاج کوو، مقدمه زموږ لار
دا خو دس دا چه مش کو احتجاج دیچا خلاف نہ اکڑے مش دے گورنمنٹ اگے پالیسی خلاف احتجاج کڑے وہ چی دے کم افغان کڈوال لجی بارل مش دا مقدمات پہلا ہم کنا دے دے فیسنگ کڑے دے بیا بام دا فیس کو دا ارڈل زبوی مش پل آواز خپل کام دے پارا دے خپل وطن دے پارا دے خپل خلق دے پارا با این انشاءاللہ پا شانر ازو مش بدیام د دې خلکو لپاره اغه واس اغه رنگ او چتو
هم په دې اړه بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د سن مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته ویلي یو خوا پولیس پښتانه زوروي او بیا ورته د پر امن احتجاج کول حق هم نه ورکوي.
موږ د حق لرو چې موږ خپل نظر وړاندې کو په موزه بانداز په پرامن انداز او پرون نو موږ په ډیر پرامن انداز پورته کړی دی پات سو د سرکار لخوا د اف آی آر او د مقدمو نو دا موږ لپاره نو شي دی موږ په دې ولاد یو سمجا کابرین باچا خان خان شهید ملی شهید رحیم صاحب نور اتلان ټول در دې مرالو تر سوی دی کله په سولا ایم پی او کله په تریم پی او کله دروغجن ایف آی آر کله دروغجن مقدمه نو دا بدی کوي په دې کې د خپل حیثیت مشکوکه کوي په دې ندی موږ ورولې سي نه موږ د خپل موقع پاړولې سي نه موږ پس پاکولې سي نه موږ فشار کولې سي موږ به د افغانانو ورونو سره لکه غر ولاړ یو.
د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د کراچۍ غړی محمد الله مسید بیا وایي موږ د پر امن لاري د پښتنو د حقونو غوښتنه کړي او تل به هم خپل مبارزه جاری ساتو. د نوموړي په وینا چې د پولیسو دا مقدمه موږ د خپل غوښتنو نه نشي پشا کولی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته د ښار په بنارس سیمه باچا خان چوک کې د دسمبر په درېمه د جلسې اجازه ورنکړه او د ګوند مشرانې د جلسې کولو منع کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي ګوند د خپل بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 50م تلین په یاد کې د کراچۍ په بنارس کې جلسه جوړه کړې وه خو اجازه باوجود پولیسو پرې نه خودل.
د پښتونخوا پارټي سند زون په درې تاریخ د خان عبدالصمد خان اڅکزي 50م برسي په کوټه کې په دوه تاریخ جلسه وشوه. دغه په وجه مونږ په درې تاریخ په کراچۍ کې کېښول اور په څلورش تاریخ مې متعلقه تانه خبرې کړې او درخواستونه مې ورکړو خو بختانه تور دا جلسه بند کړه. د دوه تاریخ په ماخستن رالو اور دا وایي چې تاسو اجازه نه درکو د بالا نه د اجازه آرډر نشته.
دا په داسې حال کې چې د دسمبر په لومبۍ نیټه د سند صوبې په حیدرآباد کې پښتنو ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه خو پولیسو ورته د جرګې کولو اجازه نه وه ورکړې. د سند نگران حکومت او بیا پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته په کراچۍ کې د جلسې اجازه نه ورکولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. مشال لیډیو په دې اړه څو ځله د سند پولیسو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې خو هغوی تر اوسه څه ځواب نه دی کړی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو ښارونو کې پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي، کاروبارونه بندوي او پیسې ترې اخلي خو د سند پولیس او نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي په سند کې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع ته د باړې کویشیر حیدر سرکاري ډیګری کالج د کونکو پر مشال ریډیو ته ویل چې د غلطه د اوږدې مودې د نامنۍ وروسته تعلیمي هلې ځلې پیل شوې خو د دوی په کالج کې یو شمیر بنیادي سهولتونه نشته. دوی ویل چې د نورو کالجونو په سیر د پکې د بی اس پروګرام لاندې مضمونونه زیات کړل شي، د ترانسپورت سهولت دې ورکړل شي، کمپیوټر او ساينس لیبارټری دې هم په کالج کې جوړ کړل شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم څانګې یو چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې د کالج لپاره یو شمیر پرمختیایي منصوبې تیاری کړي خو د موجوده حالاتو کې د فنډونو د نشټوالي له وجې په کارونه په نیمایي کې پاتې دي. په دې حقله نور تفصیل د سیمینه د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باړې د کوهی شیرادر سرکاري ډیګری کالج د بی اس پروګرام کمپیوټر ساينس یو زده کوونکی حامد خان مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده په دې کالج کې د مضمونونو کمی ورته پوره کړل شي او د ترانسپورت په شمول دي یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي.
موږ د پوره په کور د بی اس انګلیش شروع شي، بی اس اکنامکس، بی اس فزکس، بی اس کیمستري، دارنګي په نورو مختلفو سبجیکټونو کې چې بی اس شروع شي. کراچی کما بنیادی مسالہ دے ٹرانسپورٹ تو کالج کے بس ویلوڑ دے خواہ چونکہ نہ چلے گی نہ کارا دے نومنگ لا دے دریو بسونو ڈیر شدید ضرورت ہے چونکہ ویڑ کی لری نہ درومی او ایک ریو وسی نشت دے وسراچی کم دے مونگ دے کمپیوٹر لیب او دے سائنس لیبونو مسالہ دے کمپیوٹر لیب کے دے سسٹم بحال اولو ضرورت ہے زکہ چھ ویڑ کی تیوری ہوئی پریکٹیکل کور نشی کولے سولرائزیشن ضرورت ہے چھ پٹول کالج بلاکونو کے سولرائزیشن سسٹم ولگی چھ اگے نہ بے کالج او ویڑ کتا ڈیر
د دغه کالج یو بل زده کوونکی نجیب پردی وایي چې په کار ده په دې کالج کې چې څومره تعمیراتي کارونه روان دي په هغې دې کار پوره کړل شي
او دې سره هستلې چې کوم دي بار سیل کې هستلې شروع دي عام ټیکاداران تښتیدلي دي مطلب وران پرخه دي مالی انتظامیاتی نشته دي رنگ روغنی چې کوم دي نه دي جوړ نو د کالج د ډیرو مسایلو سره مخ شوې دي کم دا کالج دې کې څومره مسایل دي کنه چې حل کړی شي زمونږ خو دا غدي بل چې دا جمرود کې دي یلنډي کوتل کې دي کم دا گورنمنٹ ڈگری کالج دی او بی ایس کورسونه اور ترغلی دی په سلور پینزو پیلډونو کې الریډی ا دی نو دلته کې چې کم دی دلته یو فیلډ کې دی نو دا ماشومان خو دا خواهش وی هر یو ماشوم خو کمپیوٹر ساینس نه کول نه غواړي کنه.
د خیبر پختونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې مرستیال ډایریکټر فیاض خان مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی دغه کالج د بیا بحالۍ لپاره یو شمیر منصوبې تیاری کړي، خو په صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله یې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار شوي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د باړې کوی شیره در سرکاري ډیګري کالج په 2001 کې جوړ شوی و، خو هلته د پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله تړلی پروت و، او په 2016 کې په دې کې ځینې کارونه مکمل کړل او دا مهال پکې څه باندې 900 زده کوونکي سبق وایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوبل رپورت ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا غوزان ضد کمپاین تر سره شوی، په قبایلی ضلع اورکزو کې د نهو میاشتو په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. دا په خیبر پښتونخوا کې په روان کال کې د پولیو څلورمه پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې سږ کال د پولیو شپږ پیښې ثبت شوي. د دې څو وجوهات دي، تفصیل د ګلیاز رپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا په اورکزو کې د پولیو یا ګوزنډ یو بل پیخه ثبت شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلی دی. د خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سکتر عبدالباسط د دسمبر پر درېمه مشال ډی ته ویل چې په 2023 کال کې څلور پیخې په خبر پختونخوا او دوه په سند کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورکزو کې ګوزنډ وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات ښایي چې مال نیوټریشن یا خوارځواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې پکار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزن ناروغۍ پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی، نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول پکار دی، هغه نه پوره کېږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول پکار دی، هغه لیول د ماشوم جوړېږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغې د هغې به هغه ښکار کېږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دې کړي چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکوئ، خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کېږي. که د دې نه ښکار کېږي د بلې بیماری به ښکار کېږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کېږي، نو هغه یوې طریقې سره دو طریقو سره کېدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه هم ورته لګېدلي، او ګیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو الب او داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت به کېږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار ښځې باید په مستقل توګه د صحت بنیادي مرکزونو ته ورځي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کېږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی، او د دې له وجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال ریته ویل چې د بجلی ګیس توانۍ کمۍ له وجې صفایي نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي، او ساسکو ورکولو سره د دې رنځ باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی. اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته سائنس کتاب کې ماپې ماشومانو کې ډېر کار کړی دی، خو مونږ خو چرته دا 50 ڈوزو شپېته ڈوزو اویا ڈوز نه دي لیدلي. زمونږ بیسک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خو دا هایجین زمونږ صفائی نشته، زمونږ اخ و سپریډ کیږي، او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ټرانسپورټیشن زمانه ده، نو هغه کې دا خو به مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نه شي، زمونږ واټر سپلای امپروو نه شي، ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا به هم دغه
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي، خو خیبر پختونخوا او په تېره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پېښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی، زیاتر دا په ساوت کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس، او الته تینا درې ماشومان دغه شوي دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي، خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي، دا غي پرایورټیز چې کم دي، نو هغه می بی داغی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اس وقت مخ کے خدا بیا خور شور دی کہ لک شانتی ملینین سی راشی نو دا دی وائرس دا دغر چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چیز مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیارا غلی دی 64 نمونے اوور آل ملک کی چکم زمونگ دینو آگا پازیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو وچ از ویری الارمنگ دا نو ایو ما اسے خبر نہ کہ وی ول سون اوور کم اٹ
پ 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گوزن شل پی خصب شوی وی چ ورسخه ی ولس ناروغان د شمالی وزیرستان دو د لکی مروت او یو د جنوبی وزیرستان وو پا 2023 کال کی دا شمیره شپک دا پا نړی کی پاکستان او افغانستان دو یوازنی هیوادون دی چ پکی دا پولیو وایرس شتون لري
د مشال ریډیو د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز د مجید بابر ناورو
د گلګت بلتستان اعلی وزیر حجی ګلبر خان په ولز غک کړی چې د چلاس د پیښې د بریدګرو په نیولو کې د حکومت سره مرسته وکړي په چلاس کې د بس په پیښه کې د یو وجل شوي کس د فاتحې پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې اعلی وزیر زیاته کړه چې په چلاس کې د مسافرو پر بس برید کوونکي ځایي کسان دي او ولس د حکومت سره د دغو بریدګرو په نیولو کې مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 3 په هډور سیمه کې نامعلومو وسله والو د مسافرو پر یو بس ناتاره ډډې چې پکې د پاکستاني فوجي سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل شول او شپږ مشنور شو بل دي تر دې دمه د دغه بریدي مواري چانه د اخیستې په اسلام آباد کې یو سیډنی د اداره وایي چې 13 د نومبر میاشتې په پاکستان کې د ترګرۍ په پیښو کې 2% اضافه شوې ده د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو مرکز لخوا د دسمبر په 3 مخکور شوي په دې راپور کې ویل شوي چې 13 میاشت 3% بریدونه شوي چې پکې په مجموعي توګه 3 کسان ووژل شوي د کراچۍ پولیس وایي د ریاست پر ضد د کرکې خورولو په تورې د پښتون ژغورنې غورځنګ NDM او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشرانو او پلویانو پر ضد مقدمه درج کړې نن د دسمبر 3 د جاپاني ولاسلا افغان بشرپاله تیسو ناکامورا 3 دی ډاکټر تیسو ناکامورا د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 3 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ژوبل شو او بیا یې وروستو په روغتون کې سا ورکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نفوسو مهاجرینو مهاجرت په برخه کې د خارجي چارو مرستیاله وزیره جولیتا والس نویس با نن اسلام آباد ته رسیدي د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې جنوبي ښار خورشون د روسي ځواکونو تر سختو ډزو لاندې دی او په بریدونو کې یو کس پکې شوی دی دغو چارواکو د دسمبر په 3 زیاته کړه چې دا بریدونه د دغه ښار د دنیپر سیند له هغې غربي غاړې کېږي چې په موقتي توګه قبضه شوې ده
مجید بابر درته د دې ساته خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته د برتانیا په وزویلی د حماس لخوا د يرغمل شو خلکو د ځای معلومولو لپاره په غزه د سار الوتنې ترسره کوي حماس چې د امریکا او یورپی ټولنې لخوا تر هغه ډله ګرځول شوی د اکتوبر په 8 په اسرائیل په برید کې سلګونه کسانو ته د مرګ روبلې اړولو ترڅنګ 260 اسرائیلیان له ځان سره يرغمل کړیو غزیته بیولیو د يرغمل شو کسانو د خلاصون او د فلسطینی قیدیانو د خوشی کېدو لپاره یو لړمحاله اوربند هم شوه وو خو لماته دوه ورسته اسرائیل بیرته خپل بریدونه پیل کړی دي په دې حق له تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورت کې اورو
د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړ چې د انګلستان پوځ به د غزې په اوږدو کې د څارنې الوتنې ترسره کړي ترڅو د حماس لخوا د يرغمل شوو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په برید سره 240 کسان يرغمل ونیول له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یو اونیز اوربند پر مال خوشی شول خو نور لا هم يرغمل پاتې دي له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل شوې د 110 نورو يرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوي شوې بریتانیا ویلي لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر په 8 په اسرائیل د حماس د برید په پایله کې وژل شول او 15 تنه نور لا درک دي اخو پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو لبیا پیل سره چې درې ورځې پرې تېرې شوې غزه روختونونه لسخت و ټپیانو ډک دي. سلګونه کسان په تیرو درې ورځو کې د راپورونو له مخې مړه او ټپیان شوي. په غزه کې د الاهلی عرب یا باپتیست روختون مشر ډاکتر فاضل نریم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په حقیقت کې د اوربند له پای ته رسیدو او د بریدونو له بیا پیل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او په سلګونو شهیدان ترلاسه کړل. دا ځل ټپونه د اوربند په خوا پرتله خورا سخت دي. ټپونه پیچلي او خلاص دي چې بیړنۍ مداخلې او عملیاتو ته اړتیا لري. موږ ته د سر او ګیډې له ناحیې ګڼ ټپیان رارسېدلي او ټول ژوند ژغورونکو عملیاتو ته اړتیا لري. اخو اسرائیل خپل بریدونه د غزې جنوب نیمې برخې ته پراخ کړي چېرته چې ادعا کوي د حماس وسلوالې ډلې مشران پټ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي د ملکی وګړو کړاو د زغملو وړ نه دی. د بد لړمال اوربند لپاره هیلي وروسته له هغې ختمې شوې چې اسرائیل خپل مذاکره کوونکي کور ته وبلل.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر جمعه د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په ریپورت کې ویلي دي چې که څه هم په افغانستان کې واکمنو طالبانو ژمنه کړې وه چې په دغه هیواد کې به ترهګرو ډلو ته د پاتې کېدو ځای نه ورکوي، خو بیا هم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. د ریپورت تر مخه داعش وسلواله ډله چې په افغانستان کې د پاکستان ترڅنګ په قزاقستان او تاجکستان کې هم بریدونه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه خپور کړ ویلي که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې بعد ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده، داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداری ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
اتهامهایی که سایر همسایه‌ها کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیان په تیره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څنګ سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتی چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی، او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوي غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولې ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپلمنځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نه شي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر، او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني، ویلي و دا خبره کړې و چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
بلخوا پاکستان یو وار بیا تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد کوټلي ګامونو ته تیار نه دی چې په پاکستان کې حملې کوي او د خلکو ژوند او مال ته خطر جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان د ممتاز زهرا بلوچ په 1 دسمبر د اونیز بریفینګ پر مهال ویل چې د تراګرو ډلو په خاصه توګه تحریک طالبان پاکستان خلاف د ګامونو اخیستو په اړه د غوښتنو په جواب کې د افغان طالبانو غبرګون نه امید ده. هغه ویل چې ترهګر په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او پاکستان په دې اقلا جوړه اندېښنه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان بیا دا تورونه ردوي. په دې حقله تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وکلرونکو طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد کوټلي او اغېز لرونکي ګامونه واخلي چې په پاکستان کې دننه حمله کوي او د ترهګرۍ فعالیتونه کوي. د پاکستان د خارجه دفتر وایان د ممتاز زهره بلوچ په 1 دسمبر په اسلام آباد کې د یو بریفینګ په مهال وویل چې د وسلوالو ډلو په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د ګمونو اخیستو په اړه د پاکستان د غوښتنو په ځواب کې په افغانستان کې د واکلرونکو طالبانو غبرګون ناهیلي کوونکی دی. هغې تور ولګولو چې وسلوال په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او په پاکستان کې دننه حمله کوي. هغې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه لري. که څه هم دوه کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوري نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واک ته په رسېدو د پاکستان مخترانو د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو د وخت سره سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خراب شوې. پاکستان څو وارې د افغانستان نه غوښتنه وکړه چې د هغه وسلوالو ډلو په ضد ګامونه واخلي چې په پاکستان کې حمله کوي. افغان طالبان د پاکستان تورونه ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو واره ویلي دي چې دوی هیڅ ته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد خلاف وکاروي. د افغان طالبانو مشر هبت الله اخوندزاده خوا هم یو فتوا جاری شوې ده چې د افغانستان د باندې جنگي جهاد نه دی بللې. یو میاشت پخوا په پېښور کې د افغان طالبانو کونسل جنرال هم دغه خبره وکړه، خو د دې باوجود د پاکستان سره په اړیکو کې څه خواله په نظر نه راځي. په اسلام آباد کې د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان وایي چې د پاکستان او د افغانستان خارجه پالیسۍ جوړونکو ذهنونه د ډیپلوماسۍ په ځای په نظامی حل باور لري، ځکه یې ترمنځ اړیکې هم خرابې دي. د مشال رډیو ته وویل
مسئلہ دادا کی پاکستان تا افغانستان سره کی کو تعلق سمول غاڑی اغي تب ډیر جات تکلیف دے کار دے اغا تب زانم بدلی او هغه به وخت ورکي چونکی دلته کې ذهن زموږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی پولیټیکل نه دی بلکې یو ملیٹری اپروچ لرو او ملیٹری دا پاکستان دا کو د امریکای دا هغه یو خاص انداز کې سوچ کوي دا ملیٹری مائنډ سیټ دی او زما کنټرول کې نه دی نو دښمن دی نو افغانستان ته د ملګرتیا په دې پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو
خو په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید وایي چې د دواړو ملکونو د حکمرانانو ترمنځ څه خبرې شته چې د اولس او ژورنالیستانو نه پټې دي او تر څو چې دغه خبرې ښکاره شوې او حل شوې نه وي دا ستونزې به دوام لري دا مشال لري ته وویل
د پاکستان افغانستان چې کوم معاملات دي نو ماته دی وخت کې ډیر زیات د کنفیوژن ښکاري ځکه چې د افغانستان والی سره په ماضي کې زمونږ پالیسی به واضح هوا که الته چې کوم حکومتونه نو هغه حکومتونو سره زمونږ تعلقات په څنګه وو یا د هغې سره زمونږ معاملات په څنګه چلېده نو هغه به واضح وو قوم به هم په هغې پوه یو عام ولس ته به د هغې پته وه دا وخت چې زمونږ کوم معاملات دي دا ډېر زیات د کنفیوژن ښکار دي نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د خکولو کوشش ولې نکی
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبريال حق نواز خنوي چې د افغان طالبانو ته پر هم د اسانه نه ده چې دغه وسلوالو ډلو په ضد ګامونه واخلي
دغه ډلې که د تحریک طالبان په شکل کې دي او که د حافظ ګل بادر دا په یو وخت کې د افغان طالبانو سره مرستیالمو د هغې سره افغانستان کې د امریکې او د ناټو پر ضد باندې کاروایان هم کړي دي نو په دې وخت کې افغان طالبانو ته هم دغه مشکل دی چې هغه د هغې پر ضد کاروایي نشي کولی دویمه وجه د هغې دغه ده چې هسې نه په دې کې داسې وسلوال پاکستاني چې کوم افغانستان کې ژوند لري او یا په دې منطقه کې وي او هغه داعش طرف ته لاړ نشي دا به بیا یو ستونزه د افغان طالبانو لپاره هم وي او په دې وجه باندې دوانو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتیږي او پای کې کموالی نه راځي
د یادونه ورده چې د تیرو سمو درسې دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو خرابېدونه پس پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو ویستل هم پیل کړی دی او وایي چې دا د پاکستان د امنیت او اقتصاد لپاره ضروری دی د پاکستان د داخله وزارت ته یو بیان تر مخه په تیرو دوه میاشتو کې تر څلورو لکو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
د مشال ریډیو خبرونه اوري د بر جنوبی وزیرستان ضلع د بدر سیمه اوسیدونکو وایي چې ځایی خلکو د قیمتي ونو د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړي خو د ځنګلاتو محکمه یې هیڅ مخنیوی نه کوي بلخوا د جنوبی وزیرستان د ځنګلاتو د حکومتي ادارې مشر وحدت زیشان مشال ریډیو ته وویل چې د ونو په وهلو کې ککړ کسانو خلاف با ګامونه پورته کوي او یو شمېر کسانو باندې مالی جرمانې هم لګولې دي په دې اړه تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمې اوسیدونکي ویایي چې مقامي خلک د قیمتي ونو ځنګل واه لګیا کړي دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي د مخنیوي د پورا سهم نه کوي د بدر اوسیدونکي ملک عصمت الله ماسید په دغې براکښې مشال ریډیو ته ویایي
داکیم دا ودی بدر علاقی چی دی پا داکش نیشتا بنده پا زر یه بنده پا زنگلات تا تحیل چی ریدو نگو دا انتیزان یه تا اپیل کهوی چی دا 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 رکتا مکو پلو رو غد سل پلا دا پا سام نه دروان پا دا ونده که تحیل چی ریدو دا پا ترابلی آریوی پا چی تکری دی پا دا بنده ویی پا داکش چی ریدو زن غزای دای خوشو آوان دای جزتون بیتا ورتای دا غا او پا شکات کیش پا دا علاقی بنده دا
د بدر سیمې یو بل اوسیدونکی انور ماسید ویایي چې د قیمتي ونو ځنګل وهل مخنیوي د پوره ده د مقامي انتظامیه او ځنګلاتو محکمې چارواکي زر ګامونه پورته کړي مشال ریڈیو چھ دے بدر سیمے اسی دن کی غشتنا دے سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمے مش وعدت ذیشان مخے تک شیشوا ہوئی پذاوب کشے وویل
کم مقامی لوگ لگو کی ناغمہ واتا کسان کا جرمانہ کرن بل سب سے کورن تلارو چانم پرڈن نکل واقع سن سو کم دچی ور پلی کور تلارل دچی کائنن دچی کار کر اپنو پولیس پر سلاو لی کور تچا پر منی وہو مکر خطل آغان لگ دے در پرس کو جرمانہ وقت دیکھ لما چاہ لوگو نی پہی کرائیں اکڑی دی خلاف اگر زیکشن خام خال لما
دے بدر سیمے اسی دن کے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیمکشے دے زنگلاتو واحل مخنیوائی ضرور نکڑی پیابا دوئی پہ احتجاج لس پورے کا والے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزی خبرونی هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس پر مهال پرون د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه هم وشوه چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو شاعرانو او ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ غونډې ته ویناوالو ویل مقصد یې نړۍ ته د پښتو ژبې تاریخ او ادب ښودل دي غونډې ته عباسین یوسفزی نورالامین یوسفزی قیصر افریدی ماخام خټک او نورو هم ویناګانې وکړې او ټینګار یې وکړ چې ځوان نسل دې د خپلې ژبې د ارزښت د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسولو لپاره لیک لوست او زده کړو ته دوام ورکړي نړیوال اردو کانفرنس کې د هیواد ټولو ژبو ته د ملي یا قامي ژبو د حیثیت ورکولو په اړه یو قرارداد هم منظور شو په دې هکله تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په درېمه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو دې غونډې ته په پښتو کې شعرونه هم وړاندې کړل شو
زیتون د ونې تیل خلک دارو دی ز زیتون الله دوا یې را لېږلې عزت پټکی ځوانانو ته پسر شول د بانو په برخه تشلو پټوا
غونډې ته د پېښور نه راغلی شاعر ادیب پروفیسر عباسین یوسفزی وایي د پښتو ادب او تاریخ ژوندي ساتلو لپاره ځوانانو ته کار پکار دی مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل دا ډول پروګرامونه په کراچۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي
بل د کراچۍ پښتانه چې دي نو دوی تګي دي ډېر زیات دي د خپل خلکو ډېر تګي دي دوی وایي چې یاره زمونږ څوک راشي د پښتونخوا نه یا د کابل نه یا د کندهار نه یا د کوټې نه نو چې مونږ لراشي او مونږ سره کینو بل داسې دی مونږ دا ځوانانو ګورو نو مونږ ته د خپل راتلونکي مستقبل پته ولګي چې ځوانانو سره څومره محنت کول غواړي ادیب له څومره کار پکار دی سیاست مدار له څومره کار پکار دی مور له څومره کار پکار دی پلار له څومره کار پکار دی نو زمونږ دا بچی چې دي دا زمونږ سرمایه ده د راتلونکي وخت مونږ په دې فخر کوو دا زمونږ د راتلونکي وخت بس غلې دی دا به خوريږي خو شرط دا دی چې د دې په تعلیم او تربیت کې مونږ په شریک کردار ادا کوو
د غونډې په وخت د پیښور نه راغلي د پښتو ادب استاد لیکوال پروفیسر نورالامین یوسف یوسفزئی بیا کانفرنس ته په وینا کې ټینګار وکړو چې ځوان نسل دی د خپلې ژبې د ارزښت د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسولو لپاره لیک لوست او زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي هر څوک دې زیاتې ژبې زده کړي خو چې خپل مورنۍ ژبه هېر نه کړي.
دغه ځوانانو ته خو یول دا شعر شریک کوم د بابا چې وایي خپل ژبې خپل تهذیب وته چې شاک ملګرتیا لاغه کام ژوندون نه کا اول خپل ژبه پس ته نور ژبې بی بنیاد عمارت خو سمون نه کا. نو تاسو خپل بچو ته پرون خپل مازیم خی خپل اتلان وته مخی خپل فرهنگ یالی وته مخی د خپل کامی تحریک نه بهم خبروي او تاسې بدای مخکم بوزای یعنی د نن پلار به سبا تم بوزای. زه دغه بچو ته هم چې انګریزی مز دکای اردو مز دکای سندی مز دکای دلته سو ژوند کوي خو د خپل مور په قیمت نه ځکه چې زمونږ د مور جبه پښتو ده.
د کراچی په آرټس کونسل کې د نړیوال کانفرنس په موقع یو ځل بیا د قرارداد وړاندې شو او بیا ټولو په اتفاق سره پاس کړو چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکې ژبو ته دې باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړی شي. تیر کال هم په آرټس کونسل کې په یاد کانفرنس کې دا قرارداد وړاندې شوی وو. غونډې ته په وینا کې پوهانو د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړې او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکي وخت کې د هغه کسانو چې د خپلې ژبې او ادب لپاره خدمتونه کړي ستاینه وکړه. د غونډې په وخت لیکوال قیصر افریدی وویل کومو قانونو چې خپل ژبه پرې خو دی یره کړی د هغه قانونو کلتور او تاریخ هم رک شوی دی.
ژبه داسې ده چې دا د یو قوم د ټولو سرګرمو پیمانه ده. تاریخ په ژبه کې دی، کلتور په ژبه کې دی، علم په ژبه کې دی. نو چې ژبه وي او ژبه زده وي او د ژبې سره تعلق ساتي، مطالعه کوي، دا غي مطلب دا دی چې هغه د خپل تاریخ نام خبر دی، خپل کلتور نام خبر دی، د خپل فلسفي نام خبر دی. چې ژبه په لاس کې نه وي هغه داسې وګڼي چې د خپل قوم خبر.
په کراچی کې لتیرو شپاړسو کالو راسه هر کال اردو نړیوال کانفرنس کیږي. د پښتو سره پکې نورو ژبو ته د بحث او استازیتوب لپاره یو وخت هم ورکول کیږي. سخت کال دا کانفرنس چې د نومبر په 13 پیل شوی وو د دسمبر په 3 پای ته ورسید. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې اخیری ریپورت ته ورزو. دغه ریپورت مو د افغانستان نه راخسته د پکتیا ولایت په احمد خیل ولسوالۍ کې د ځایي ځوانانو په نوښت د شل لوبډلو ترمنځ د والیبال ټورنمنټ جوړ شوی. پکتیاوال ورزشکاران وایي په دې سیمه کې د سپورت په ډګر کې ښه استعدادونه شته خو دوی د لوبو لپاره مناسب میدانونه او مسلکي روزونکي نه لري. والیبال د نورې نړۍ په اثر په افغانستان کې هم یو پخوانی لوبه ده چې له خارجي سیمو تر څنګ په کلیوالو سیمو کې هم ډېر مینوال لري. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
دالی وی و نیراهیسی ده پکتیا پلیر پلتا ولسوالی احمد خیلو که ده زوانان و پنوخ ده والیبال سیالی دی که دیاد ولایت ده بیلابیل ولسوالی و اوسیمو شاو خاشل لوب ده لپکی برخ اخیستی ده. ده لوب تابیا کون که دیده سیالی و موخی ده زوانان و یوالی ده نشهی تو کل کارونی او نور و حوادونو تا پنا قانون و قاچاقی لارو لطکسخه ده زوانان و راگرز و لیادوی. دیاد اسیم یوتن ورزشکار عمر سارگر مشال رادیو تو ویل
دا ټورنمنت کې باید ډېر ولایتونو لوبډلې من راغوښتې دي لکه د خوست، وردګو، د کابل. نو انشاءالله دا به پکې ولوبېږي.
او بل موږ ملي سپانسر ته ډیر ضرورت لرو چې موږ باید یو ملي سپانسر ولرو.
د پکتیا ولایت احمد خیل پولیسوالۍ کې ورزشکاران وایي چې د دوی په سیمه کې د سپورت د پرمختګ لپاره لازم کار نه دی شوی او دوی د سپورتي تمرینونو لپاره مناسب میدانونه هم نه لري. د زرنت ولسوالۍ اوسیدونکی او ورزشکار نجیب الله وایي
لوبه ډیر ضرورت دی ولاتو په سره ځکه چې موږ پکتیا کې د پکتیا فدراسیون لرو خو اکاډمي نه لرو. باید اکاډمي ولرو په دې برخه کې دا غوښتنه لرو چې باید موږ یو پکتیا په سطح یو چار ولرو اکاډمي ولرو ترڅو نور ولاتو پرتله تکړه شو.
پکتیاوال ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د والیبال په ګډون د سپورت په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته چې د ډیر پرمختګ د وړتیاو برخمن دي خو د دوی د منظمې روزنې اسانتیاوې نشته. د پکتیا ولایت یو بل ورزشکار بخت وزیر وویل
ولا داس د خدام انتقال لګه پوتیا د چا خدمات نه دی کړی. موږ دولت نه دا غوړو چې موږ ته خدمات وکړي. میدانونه داسې ښه میدانونه نه لرو دا چې کوم چیز موږ تاسو کې ویلوړي دا جوړ شوی دی په شخصي لګه جوړ شوی. هر څوک دومره واس نه لري چې ځوان ته داسې میدان جوړ کړي.
والیبال لوبه په افغانستان کې له لسګونو کلونو راهیسې دود شوي او د ډیرو خلکو د خوښې لوبه ده چې د دې لوبې د مسابقو د نندارې لپاره ډیر خلک راټولیږي او د خپلې خوښې لوبډلې په تودو ولولو او د لاسونو په کړکار تشویقوي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.